په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اندونیزیا ته د افغان ولسمشر د سفر له وروستي حالمو خبرو، په دې اړه په اندونیزیا کې میشت د لیو افغان کارپوه سره هم غږېدلی یو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د ماشومانو لپاره او د غراز د سپورت د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه په خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د سن پیترزبورګ په مترو کې حملې د وښود چې د پخواني شوروي جمهوریتونو د تروریزم له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. د سوریې د بشري حقونو د څارې وړ ډلوایي چې د مخالفینو تر ولکې لاندې د سوریې په یوې سیمه کې د کیمیاوي وسلو د مشکوکې حملې له امله د وژل شوو کسانو شمېر دو اویا تنو ته رسېدلی. خو لومړی ناجیه صفی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت د ډیورن کرښې په اړه د پریکړې کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر به نن د انډونیزیا په پلازمینې جاکرتا کې د دغه هیواد له بیلابیلو چارواکو سره وګوري او په کندوز کې د حقاني شبکې یو مهم غړی نیول شوی. پوره خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ډیورن کرخه یو ملي دایره ده او په دې حق له افغان دولت د پریکړې کولو صلاحیت نه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د ډیورن کرخه پاړه یوازې د دواړو خواو سیدونکو صلاحیت لري.
خط فرضی ډیورنډ یک مسئله تاریخ
د ډیورنډ فرضی کرخه یو تاریخي مسله او یو ملي دایره ده او د افغانستان حکومت په دې برخه کې د پریکړې صلاحیت نه لري او د دې پریکړې د ډیورنډ فرضی کرخه دواړو غاړو ته د پروتو وسیدونکو صلاحیت ده.
خط فرضی میپوشه
دا سرګندونې داسې مال کېږي چې تر دې وړاندې د افغانستان د ملي کانګرې د ګوند رئیس لطیف پدرام ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه رښتینی پوله ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ رتبه دولتي پلاوی په مشرۍ نن غرمه مهال له استرالیا څخه د انډونیزیا پلازمینې جاکرتا ته رسیدلی. ارګمنې نن د یو خبرپاڼي په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی به د دغه سفر په ترڅ کې د انډونیزیا جمهور رئیس او دغه هیواد له نورو لوړ پوړو چارواکو سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان او انډونیزیا ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا او هر اړخیزو همکاریو د پراخولو لپاره خبرې وکړې. په پام کې د چا د جمهور رئیس غنی او د انډونیزیا د جمهور رئیس په حضور کې به د دواړو هیوادونو چارواکي د پوهنې، کرنې، احصایا، د اداري اصلاحاتو، ملکی خدمتونو، ساينس، ټکنالوژي او لوړو زده کړو په برخو کې د همکارۍ تفاهم نامې هم لاسلیک کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د برېښنایي بهیر پیل د مطالعې لپاره د نوې جوړې شوې کمیټې له څېړنو وروسته به د انتخاباتو نیټه معلومه شي. د کمیسیون ویان ګلاجان بدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیټې کارونه به تر راتلونکو څو ورځو پورې پای ته ورسیږي.
او کمیټه جوړه شوې ده ترڅو وګوري په افغانستان کې دغه ټکنالوژي نه استفادې سره ټاکنې ترسره کېدل بایومټریک سیستم باندې څومره عملی بڼه لري. نو د هغوی څېړنې انشاء الله په راتلونکو څو ورځو کې پای ته رسیږي. چې کله د هغوی څېړنې پای ته ورسېدلې او نتیجه یې موږ ته په لاس باندې راغله، بیا وروسته د هغې نه موږ کولای شو چې د انتخاباتو نیټه وټاکو.
د قانون لمخې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید د 1994 کال کې شوی وای، خو دغه انتخابات وزنډیدل او ولسمشر د ځنګړي فرمان لمخې ولسی جرګې ته ویل چې خپل کار ته دوام ورکړي. او په کندوز کې د حقانی شبکې یو مهم غړی نیول شوی. د کندوز د امنی قمندان جنرال عبدالحمید حمیدین نن ازادي راډیو ته ویل چې د امام الدین په نامه د حقانی شبکې د غړي په چاردرې ولسوالۍ کې د دولت پر ضد فعالیتونه کول او شاوخوا ستنه دولتي سرتیری وژلي، خو وسلوال مخالفانو په دې اړه سند ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له صفي الله ستنځي خوري.
السلام علیکم. د سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي چې د سان پیټرزبورګ په مترو کې حمله دا وښوده چې د پخواني شوروي جمهوریتونه د تروریزم له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. پوتین د خپلواکو ټولګټو دولتونو د مشرانو یوې غونډې ته نن په موسکو کې دا خبرې وکړې. د پوتین په خبره له بده مرغه حالت نه ښه کیږي. په سان پیټرزبورګ کې وروستۍ تراژیدۍ د دې خبرې واضح ثبوت ده. د سن پیټرزبورګ ښار په مترو کې تیره دوشنبه د یو قرغیزي تبع دوشت کلن اکبرجان جلیلوف لخوا به می چاودنه وشو چې پکې 14 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. روسي چارواکو ویلي چې نن یې په سن پیټرزبورګ ښار کې د منځنۍ آسیا هیوادونو شپږ ادبا داعش یا اسلامي دولت ډلې ته د خلکو د جلب په تور نیولې دي. د روسیې د تحقیقاتو فدرال ادارې ویلي اوس وخت داسې ثبوت نشته چې د دغو شپږو نیول شویو کسانو او د سن پیټرزبورګ ښار په مترو کې د بمې ښودنې د عامل اکبرجان جلیلوف ترمنځ اړیکه په ډاګه کړې. د سوریې د بشري حقونو د څار یوه ډله وایي چې په سوریه کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې په یوې سیمه کې د کیمیاوي وسلو د مشکوکې حملې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 2 ته رسیدلی دی. د وژل شویو کسانو شمیر لومړی 55 تنه وو. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې نن د اپریل 15 ویلي چې نیمایي وژل شوي کسان ماشومان او ښځې دي. دې څارونکي ډلې نه دي ویلي چې د خان شیخون په سیمه کې په پرونۍ حمله کې څه ډول کیمیاوي وسلې کارول شوي. سیمه ییزو روغتیایي چارواکو تایید کړي چې په حمله کې د سارین له زهرجنو موادو کار اخیستل شوی. اخوا د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو چې پرون په بیت المقدس کې خبرې کولې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د مشکوکې حملې په اړه هم یادونه وکړه.
When I saw the images of babies suffocating from a chemical attack in
Syria, دا وی کلمې چې د کیمیاوي حملې په نتیجه کې د وژل شوی ماشومان او انزورونه ولیدل ټکان مې خوړ او غوسه شوم. په ملکانو او ماشومان قصدي حمله هغه هم د کیمیاوي وسلو په کارونې سره په هیڅ ډول توجیه وړ نه ده. زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې خپل مکلفیت ادا کړي او دا وحشتناک وسله په بشپړ ډول په سوریه کې له منځه یوسي.
To fulfill its obligation from 2000
په دې حمله کې د وژل شوی کسانو شمیر داسې وخت لوړیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پیښې د څېړلو لپاره د بیړنۍ ناستې لپاره تیاری نیسي. امریکا، متحده ایالاتونو او نورو قدرتونو د بشار اسد رژیم د دې مرګونو عامل بللی، خو روسیې چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري له خپلې متحدې سوریې ملاتړ کړی. د ایران شمال غربي ښار مشهد ته نږدې د نن سهار په زلزله کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 11 تنه ژوبل دي. د سره صلیب د یو مقام په حواله دولتي رسنۍ ایسنا راپور ورکړی چې دا زلزله له 1.5 واره ټکانونو سره مل و چې پکې یو شمېر ودانیو ته زیان اوښتی او په ځینو تعمیرونو کې لوی درزونه هم رامنځته شوي دي. د ایران د بیړنیو خدماتو ادارې ویاند مجتبه خالدي مخکې ویلي و چې په ځینو وړو ښارګوټو او کلیو کې د مرګ ژوبلو ویره موجوده ده. خالدي ویلي د سره صلیب د مرستندویه ټیمونه او د بیړنیو خدماتو ډلې سیمې ته رسیدلی دي. ایرانی چارواکو رسنیو ته ویلي چې زلزله په 9:09 د ایران له دغه دویم لوی ښار 80 کیلومتر لرې وشوه چې مشهد او نږدې ښارونه یې ولړزول. د امریکا متحده ایالاتونو جیولوژي ادارې د دې زلزلې کچه د ریکتر 6.1 اندازه کړې ده. تر دې مخکې په 2003 میلادي کال کې د ایران د کرمان ولایت په بام ښار کې یوې زورورې زلزلې چې کچه یې د ریکتر 6.6 درجه ښودل شوې وه 6000 کسان وژلي وو او د بام تاریخي ښار یې هوار کړ. او د عراق روغتیایي چارواکي وایي په تکریت ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو په یوه حمله کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او 30 نور ژوبل دي. اخوا د پولیسو یو مسؤول خالد محمود نن ویلي چې د دوو انتحاري حمله کوونکو په شمول 10 وسلوالو پرون ناوخته ښار ته ننوتي وو. په حمله کې چې د پولیسو د یو ډګروال په کور شوی د پولیسو دا مسؤول او د کورنۍ 4 غړي وژل شوي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالت. سهارګل امیرزی وایي.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زنلوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتی ګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې باسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه به 14 وي ټیټه به 2. په هرات کې باسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه به 10 وي ټیټه به 2. په کندهار کې باسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه به 19 وي ټیټه به 1. په غزنی کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه به 12 وي ټیټه به 0. په بامیان کې به بیا واوره وري د تودوخې لوړ درجه به 3 وي ټیټه به -12. په مزار شریف کې باسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه به 11 ټیټه به 1. په جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه به 21 وي ټیټه به 14. په بدخشان کې به واوره وري د تودوخې لوړ درجه به 1 وي ټیټه به -8. او په ګردیز کې به اسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه به 11 وي ټیټه به -1. ښه وخت.
ازادي رادیو اوري. ولنه خبرونه کوي چې افغان ولسمشر د استرالیا له سفر وروسته نن په دوه ورځنی رسمي سفر انډونیزیا ته ورسید. انډونیزیا ته دغه سفر څومره مهم دی؟
انډونیزیا زموږ لپاره د بهرني سیاست هغه د اسلامي هیوادونو په کړی کې راځي.
په انډونیزیا کې له میشتي او افغان محصل سره مو هم خبرې کړي.
دغه د علماو تولرانسي
دا علماء یو بل قبول کړل، دا علماء نو کوشش کوي چې اسلام دی افراطیت او اسلام دی سخت تریزی دین ونه ګڼي.
د هلمند نادلي ولسوالۍ د وضعیت په اړه تفصیلي راپور لرو. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د پانګې اچونې په برخه کې د نړۍ په کچه د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ لومړی مقام ګټلی. آیا په افغانستان کې پانګونې ته هغه څه چې لازمه ده زمینه مساعده شوې؟
آیا په بخش استفاده د منابع او عوامل د تولیدي داخل د مملکت دي؟
د اقتصادي چارو له یو کارپوه سره مو خبرې کړې دي. د پاکستان په لاهور ښار کې د سرشمېرنې پر مامورینو نن په حمله کې شپږ تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. عراق ته هم د امریکا د ولسمشر د زوم او سلاکار د سفر حال درکوو. دوه اونیز پروګرامونه سپورت او د ماشومانو لپاره د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی نن اندونیزیا ته ورسېد چې د دې هیواد له ولسمشر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړې. اندونیزیا په کومو برخو کې له افغانستان سره همکاري کولی شي؟ دا هیواد له افراطیت سره په مبارزه کې د پام وړ بریاوې لري او د معتدل اسلام یا منځلاري اسلام د خپرولو له لارې د سخت دریځو مخه نیولې ده. عصمت سروان اندونیزیا ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه تفصیل لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د استرالیا له درې ورځني سفر وروسته نن چهارشنبه جاکارتا ته ورسید چې د اندونیزیا له مشرانو سره خبرې وکړي. اندونیزیا د نفوس له نظره تر ټولو ستر اسلامي هیواد دی. دا هیواد له سخت دریځو سره د مبارزې اوږده او بریالۍ تجربه لري. د افغانستان ولسمشر او ورسره ملګری فلاوی بی د اندونیزیا د دوه ورځني سفر په لړ کې د سولې د ټینګښت او د غراز د اقتصاد او پرمختیایي چارو په برخو کې د اندونیزیایي چارواکو د همکاریو د زیاتېدو هڅه وکړي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ او جنوبي آسیا د چارو رئیس فردي پیې د پنځشنبه په ورځ اندونیزیا ته د افغانستان د ولسمشر د سفر په اړه وویل چې جاکارتا ته د ولسمشر غنی د ورتګ اصلي هدف د معتدل اسلام د ترویجولو له لارې د افراطیت د پای ته رسولو د پروسی او په جنگ ځپلي افغانستان کې د سولې د ټینګښت لارو چارو په اړه شپوهاوی دی. تاکل شویده چه ولس مشر غنی له اندونیزیا وروسته سنگاپور ته لاړ شي. د افغانستان د ولس مشر یو بیان د واخان مینپال اندونیزیا او سنگاپور ته د شاغلی غنی د سفر په اړه آزادی رادیو ته وویل:
اندونیزیا زموږ لپاره د بهرني سیاست هغه د اسلامي هیوادونو په کړی کې راځي، همدارنګه سنگاپور په دې خاطر زموږ لپاره مهم دی چې هغه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او ډېر ښه تجربه لري، همدارنګه د تخنیک او په تخنیکی زده کړو کې ډېر فرصتونه د افغانانو لپاره ته مهیا کېدلی.
اندونیزیا په وروستیو کلونو کې له افراطیت سره په مبارزه کې بریالی شوی دی او د اندونیزیایي چارواکو په باور افغان مشران غواړي چې د اندونیزیا د بری پر راس پوه شي او په خپل هیواد کې هم د معتدل اسلام ارزښتونه دود کړي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان ولسمشر به د جاکارتا د سفر په لومړۍ ورځ د اندونیزیا له ولسمشر جاکو ویدودو سره وویني. شاغلی غنی او ورسره ملګری پلاوی به د افغانستان او اندونیزیا د سوداګرو ترمنځ د سوداګرۍ د ودې پر لارو چارو هم وشخی شي. حاضر دمه د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ راکړه ورکړه خورا په ټیټ حد کې ده. په 2018 میلادي کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه 14 میلیون ډالر و. تر دې وړاندې د استرالیا د درې ورځني سفر په لړ کې د دغه هیواد صدر اعظم د افغانستان د پرمختیایي چارو لپاره د افغانستان له ولسمشر سره د 340 میلیون ډالر رو موافقه لاسلیک کړه او د افغانستان د ملاتړ د دوام ژمنه یې وکړه.
نثار ایثار په اندونیزیا کې د هنرونو د پوهنځي د وروستي کال محصل دی. دی وایي اندونیزیا له سخت دریځ سره د مبارزې او په ټولنه کې د زغم د خپرولو په برخو کې له افغانستان سره ډیر څه شریکه ولای شي. نوموړی همداراز هیل لري چې اندونیزیا به افغان محصولانو ته بورسونه زیات کړي. د دا څرګندونې له عصمت سروان سره په دې مرکه کې وکړي.
مزایسه خبرې مولس مشر د دانن تنظیم تاریخ دی، اپریل تنظیم تاریخ دی، اندونیزیا ته راغلی ده. کېدای شي له جوکووی دی اندونیزیا ولسمشر سره پر څلورو برخو کې خبرې وکړي، چې یوې د تحصیل ده، دویمې د علماو سره خبرې وکړي چې د علما اینو علما نهضت العلما او محمدیه دغه دوه لوی لوی دغه دي له دوه سره خبرې وکړي علما سره به دا خبره شیر کړي چې څنګه وکولای شو افغانستان کې امن راشي، څنګه وکولای شو په افغانستان کې توندلارې کم شي، او دا د نهضت العلما خو په اندونیزیا کې ډېر امن او سره که څه هم دلته خلک ډېر دي او اسلام او دا نور دینونه هم ډېر دي، خو بیا هم دوی بل قبول کړي دي. نو د افغانستان علما هم دلته څو ځله راغلو او له دوی سره یې خبرې وکړې.
څو کلونو مخکې پورې لا په اندونیزیا کې هم افراطیت ډېر و، حتی د القاعده ډېر مهم غړي د اندونیزیایان ول، لیکن اندونیزیا څه ډول وتوانېده چې سخت دریځې وځپي یا یې څنډې ته کړي؟
په دوی کې یوه خبره ده چې دا پنچسیلا، ځکه پنچسیلا پنځه مادې لري، پنچسیلا کې بیا دا یادونه شوې ده چې مثلا یو بل باید قبول کړي او د هېواد ټولو ګټو ته باید ژمن وي، او د هر دین او د هر مذهب خلق په دې هېواد کې اوسېدای شي. نو دغه د علماو ټولرانسي، د علماو چې یو بل قبول کړل، د علماو چې مثلا نور توندلاري پرېښوده، همدغه د نو علماو دا کار وکوي. اوس هم توندلاري شته، اوس هم مثلا حزب التحریر شته، مثلا ځینې خلک شته چې له سره ګډون لري، دا اوس هم خو بیا هم نو کوشش کوي چې خلک آرام شي، نو کوشش کوي چې اسلام د افراطیت او اسلام د سخت دریځۍ دین ونه ګڼي.
پر دې سربیره نورو په کومو برخو کې اندونیزیا له افغانستان سره همکاري کولی شي؟
هر کال تقریبا تر سلو ډېر برسونه افغانستان ته ورکوي، او کېدای شي په دغه د ولسمشر په دغه راتګ کې کېدای شي برسونه نور هم ډېر شي. او که چېرته په افغانستان کې مثلا هغه ادارې چې د برسونه کارونه مخته وړي هغه کار وکړي، نو کېدای شي ډېر محصلین اندونیزیا ته راشي. دا ځل تقریبا ډېر محصلینو برسونه ورکړي، خو له افغانستان څخه ډېر کم محصلین رالو، ځکه هلته څه نا څه د برس پر سر څه پیسې غوښتي، او که څنګه داسې حساب و کېدای شي د تحصیل په برخه کې ډېره مرسته وکړي، ځکه محصلین که دلته راشي ډېر څه زده کولای شي.
د اندونیزیا د هنرونو د پوهنځي محصل، د وروستي کال محصل نثار ایسارو، چې د هېواد ته د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر په اړه دا چې اندونیزیا په افغانستان کې څه کولی شي او له افغانستان سره کومې تجربې شریکولی شي، په دې اړه یې خپل نظر سره څرګند شریکو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اندونیزیا ته د افغان ولسمشر سفر د افغانستان د بهرني سیاست د پنځو کړیو چې یو له اسلامي هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ته پراختیا ورکول دي، یوه برخه ده. اندونیزیا هم ستر اسلامي هیواد دی، په دې هیواد کې د نفوس په سلو کې اووه اتیا مسلمانان دي، خو مسیحیان، هندوان، بودیان او نور لږکي مذهبي اقلیتونه هم په دې هېواد کې اوسي او یو بل یې زغملی دي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره دغه ورځ لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شئ. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وروسته له اتو میاشتو نادلي ولسوالۍ ته تللی، نادلي ولسوالۍ هغه سیمه وه چې په وروستیو کې د ناامنیو شاهده وه. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په هغو سیمو کې چې د حکومت تر ولکې لاندې دي، خلکو بیرته عادي ژوند پیل کړی دی. نور به د محمد الیاس دایي پر رپورټ کې وره.
د نادلي په لور چیرې چې د سلګونو سرتیرو د څه باندې اته میاشتو محاصره تازه ماته شوې ده. زموږ سره د هموی ټانګونو په دې کاروان کې د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال اکانور کینتوز او د پولیسو یو شمېر نور مسولین کوم برخه لري. دا مو خلکو په کروندو کې نادلي ته تازه جوړه شوې خاملار د هم ویو ټانګونو د شا په سیټ کې د ګرنیټونو یا لاسي بمونو ډک صندوق او تنګه چوکۍ یوې خواته، خو د سړک د غاړې د ماینونو ویره بلې خواته سړی نارامه کوي. کاروان ډیر قرار ځي. دز نسته د پدی ورستی دو کلونو کلمړی ځل دی چې یو وینا امن ولوسوالی ته د امنیتی ځواکونو لونکي کاروان باندې دز نه کیږي، خو بیا هم مشته د هم وی ټانک د کڑکوی د پرنيستلو اجازه نه راکول کیږي. پولیس وای اوس هم ځینو ځایونو کې وسلوال ترکش لري. پر تازه جوړ سو پوستو د افغانستان درې رنگ بیرغونه ډیر ځوړند سوي دي، خو په څنګ کې ځینې ځایونه د افغان ځواکونو پوستو ته ډیر نږدې د وسلوالو سپین بیرغونه تر سترګو کیږي. د هلمند امنیه کمانډان د جنو نو جوړ سو پوستو د پولیسو څخه لیدنه کوي، ځکه هغه د میوند ولس دغه عملیات پر مهال چې نادالی ته غځېدلې لارې پرانستله نو د پولیسو پوستو ته نږدې ژوند عادي ښکاري. د لارې تر څنګ ماشومان څاروي پیایي او کروندګر د کوکنارو او غنمو په کروندو کې اوبه لګوي. کوکنار پرمانه کرل سوي دي، اما په یو شمیر کروندو کې د اوړي د موسم کرل سوي کښتونه لکه جوار او پنبه نه دي ټول سوي. دغه او د ملکي کورونو پر دیوالونو د لګېدلو مرمیو ټپونه دلته د تیرې سوي جګړې د شدت ښودنه کوي. وروسته د اتو میاشتو زه د یو شمیر افغان مسلینو او سرتیرو سره د نادالی مرکز ته ولاړم. د ولسوالۍ دروازه تړلې ده. د امنیه قمندانۍ ودانۍ چې اتم میاشت پکې سلګونه سرتیري محاصره ول مرمیو غلبېل کړې ده. بازار بند دی، د ځینو دوکانونو دروازې پرانستې دي، خو توکې یې نسته. دلته سرتیری وایي وسلوال مقاومت نه کوي خو ماینونه کوي.
هغې نه ملاقات کړی ده، بس داسې وکړه چې دوه نیم زره میندې به فستا کړي او دې محل ته ځان رارسولی تر څو پورې دا بس غلي دا به ټول زغله وو او انشاءالله تعالی دا به موږ نیسو له خیره.
کامران د طالبانو طرف باید ډېر زیات تیاری کړی، موږ لاندې نه شو پاسه تیارو بمبار په وګ همرا داسې مخ یو دوه کمه پاتې چې په یو کم چې دی کم پې پیمان دی بل کم چې دی کم پې شاهین دی.
که څه هم حکومت څه نه وایي، خو ویل کېږي د میوند ولس عملیات چې د نادالی د لارې د پرانیستلو لپاره پلان شوي وه په همدې ځای پای ته ورسېدل، خو پر ځای به یې د خالد په نوم پراخ عملیات ډېر ژر پیل سي. د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال اکنور کینتوس په نادالی کې آزادۍ راډیو ته وویل په دې بسنه نه کوي، عملیات نور سیمو ته هم غځوي.
یګانه چیزی که اونها فعلا استفاده میکنن مینګوزل
دی وای یوازنه کار چې اوس وسلوال کوي ماینونه دي. دوی په لارو کلینیکونو مکتبونو او مسجدونو کې ماینونه ځای په ځای کوي، ځکه نو موږ د عملیاتو د تاکتیک له مخې قرار پر مخ ځو. موږ د خلکو څخه مرسته غواړو، که خلک مرسته ونه کړي امنیت نه شو ټینګولی. ولست د دوی د پټن ځایونو په اړه معلومات راکړي چې موږ په ځد عملیات وکړو. د سه شنبه په ماپښین مو د نادالی مرکز ته دغه سفر د څو ساعتونو وروسته پای ته ورسېدی. که څه هم حکومت په لنډو ورځو کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي، خو خلک وایي طالبان د کوکنارو د شری تر ټولولو نه غواړي جګړه وکړي، ځکه نو د هلمند د سختو ورځو او ناامنیو موسم او د اوړي تودو جګړو ته ډېرې ورځې نه دي پاتې. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو.
د هلمند نادالی ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه تفصیلي راپور مو د ازادي راډیو د خبریال چې خپل سیمې ته تللی د الیاس دایی په تفصیلي راپور کې البته واورید چې د نادالی ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې خلکو بیرته عادي ژوند ته مخه کړې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د پانګې اچونې په برخه کې د نړۍ په کچه د منځنۍ آسیا د هیوادونو په منځ کې لومړی مقام ګټلی دی. دا چې د پانګې اچونې په برخه کې د لومړي مقام ګټل د افغانستان په سوداګرۍ څومره مثبت اغیز لرلی شي، په دې اړه اکرام الله اکرام د اقتصادي چارو له کارپوه تاج محمد اکبر سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د دغه مقام په اړه ترې پوښتلې.
اول خو بده سرمایه گذاری نظر په هغه اولویت یا ارجحیت کومو برخو کې مثلا باید سرمایه گذاری وشي، دغه باید عرض وکم چې آیا په کوم بخش کې مثلا افغانستان مقام ګټله ده، آیا په بخش په اصطلاح استفاده د منابع او عوامل د تولیدي داخل په داخل د مملکت کې، یعنی په ارتباط تولید و رشد و انکشاف محصولات دی په اصطلاح کړی ده، یا مثلا بیا هم د شپاړسو کالو پشان په وارداتو کې په اصطلاح دوی سرمایه گذاری کړی دی چې موږ فعلا مثلا کاملا متکی کړی یو په خارجی محصولات باندې.
یعنی اکبر صاحب ستاسو هدف دا دی چې د افغان دولت دغه لومړی مقام چې د پنګه چون یا سرمایه گزاری په برخه کې خپل شوی دا به سمبولیک بڼه ونه لري او سرمایه گزارانو ته په بلابل برخه کې کار وشي.
او بلې باید تفکیر شي چې مثلا په تور د مثال ایا موږ سر پنګه چون هم صرف په اصلاح و په بلان جوړول دي بلان منځل کړي دا یا مثلا په بخش وارداتو کې موږ کړي دا یا په بخش مثلا پنګه چون هم په پروسس دي مواد خام دي داخلي په مملکت کې چې فقره کې کارګر مصروف شي او په اصلاح کارمندنه پیدا شي او غیر دي غنه د خپل منابعونه موږ استفاده وکړو مثلا معدن دي که مثلا محصولات زراعتي دي که یا مثلا نور محصولات صنعتي محصولات دي یو خاتمه مخه کړی دا د ماده پر ډیر اهمیت نه دغه چې پیسې صرف وای چې موږ پنګه چونه کړی د
نن د سوداګری وزارت د اعلان هم وکړي چې په بلابلو برخو کې پنګه چونکو ته اسانتیا وي رامنځته شي وي دي او اصلاحات رامنځته شي وي دي. تاسو فکر کوئ چې دا اصلاحات رامنځته شي وي او کنه د دې ترڅنګ کدار ته وای چې د سرمایه گزارانو لپاره نور کوم کارونه باید وشي چې ترڅو په افغانستان کې سرمایه گزاري لا پیاوړي شي سرمایه گزاران له افغانستان نه تښتې ونه کې او دلته پنګه چونه وکړي؟
دلته یو موضوع زعرض وکم چې دوی وای چې سہولتونه رامنځته شي دي وخت چې په هغه هیواد کې فساد وجود ولري نو سہولتونه به څنګه رامنځته شي؟ دغه د مسوال ده ولې چې سراسر په افغانستان کې فساد فوق العاده زیات ده. او بل خبر دغه ده چې مثلا څه کارونه باید وشي؟ باید مسئولیت و امنیت پنګه چونکو یا پنګوالو باید تامین شي، در حالی چې دغه پیسنا واقعا لوی تهدید ده د پنګوالو لپاره. ولې په هرش باندې تاسو د تاسو په رسانه کې او روی چې متشبثین و پنګه چونکي داد افغان کې چې نن مثلا د وزیر اکبر خان دغه پلاني سرک نصیب پنګه چونکي یا زوی مثلا دغه اختطاف شولو او رکته بالی دغه موږ پیسنا کړه حالت وي
د اقتصاد چارو کارپو تاج محمد اکبرو چې د افغانستان د پنګ اچونې په برخه کې د لومړي مقام د ګټلو په اړه نظر څرګندوه. افغانستان د منځنۍ آسیا، قفقاز او روسیې په حوزه کې د پنګ اچونې لپاره د ښو پروګرامونو په درلودلو سره په هغه سیالۍ کې چې په دوبۍ کې شوې لومړی مقام خپل کړی دی. او سمزو د پاکستان د پنجاب ځانوژونکي حملې ته د پنجاب لاهور کې د سرشمېرنې پر یوې ډلې ځانوژونکی برید شوی د څلورو پاکستاني سرتیرو په ګډون شپږ تنه پکې وژل شوي او شاوخوا شل تنه ټپیان دي. له کوټې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل پرې رپورټ لري.
د پاکستان د نورو برخو غوندې په لاهور ښار کې هم د چهارشنبې په سهار د سرشمېرنې کارکوونکي د ښار پر بیدیان سړک په سرشمېرنه بوخت وو چې ناببر ور باندې زورور چاودنه وسوه او په نتیجه کې عامو خلکو او د سرشمېرونکو په امنیت ګمارل شویو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د چاودنې یو عیني شاهد وایي: ما چې د چاودنې غږ واورېد ګڼه ګوڼه سوه، خلکو یوې بلې خواته منډې وهلې. ما د چاودنې ځای ته رامنډې کړې چې ومې کتل مړي پراته وو او داسې ښکارېده چې د پوځ پر سرتیرو یې حمله کړې ده. د پنجاب حکومت ویاند ملک احمد خان رسنیو ته وویل چې دا ځان وژونکی برید وو او هدف یې د سرشمېرنې د ډلې امنیت ساتونکي پاکستاني سرتیري وو او په نتیجه کې شپږ تنه وژل شوي دي. وایي یو تن چې ګمان کېږي ځان وژونکی به و د پاکستاني پوځ موټر ته نږدې ورغلی او هلته یې ځان ته انفجار ور کړی دی. دا تایید شوی ده چې په دې پیښه کې پوځي سرتیري وژل شوي، ځکه دوی د سرشمېرنې د ډلې امنیت ساته او دا هم څرګنده شوی ده چې دا ځان وژونکی او په نتیجه کې شپږ تنه وژل شوي چې څلور پوځي سرتیري او دوه د سرشمېرنې کارکوونکي دي او څوارلس پنځلس تنه ټپیان شول کېږي. په چاودنه کې د شاوخوا شلو تنو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی چې د لاهور ښار بېلابېلو روغتونونو ته وړل شوي او ویل کېږي چې په هغوی کې هم د دوو تنو حالت مرګونی دی. د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله وایي دا د ترهګرۍ برید و. د ترهګرۍ د احتمالي حملو په اړه بیا بیا خبرونه خپرېدل چې یو ځان وژونکی ښار ته راننوتی دی او زموږ د امنیتي ادارو خلک هم د تیارسۍ په حالت کې وو. په ښار کې پوځي عملیات هم پرله پسې دوام لري، خو د ترهګر مخه نیول ګران کار دی. رانا ثناءالله تور پورې کړ وایي په خوا چې به وسلوال په وزیرستانونو کې وو نو په ګرانه یې د ترهګرۍ بریدونه تنظیمول، خو وایي اوس چې په کونړ او ننګرهار کې روزنیز کیمپونه دي نو په اسانۍ له هغه ځایه په پاکستان کې حملې ترتیبوي او ځان وژونکي بریدګر رالیږي. د دې ځان وژونکي برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک منلی دی. په پاکستان کې نولس کاله وروسته سرشمېرنه کېږي چې د تېرې مارچ میاشتې له پنځلسمې نېټې پیل شوې او د مې د میاشتې تر پایه به دوام ولري چې امنیت یې په ټول پاکستان کې پاکستاني پوځي سر برتی رساتی د یادونه ورده چې دا پروان کال کې په لاهور ښار کې درې ملوی چاودنه ده د فبروري پر 14 د پنجاب اسمبلی مخې ته پر احتجاج کوونکو په چاودنه کې یو لستان وجل سوی وو او تر هغه وروسته د فبروري پر 28 هم د دې ښار په ډیفنس سیمه کې وی چاودنه لستان ووجل او لسګونو نور یې ټپیان کړل.
د پاکستان د پنجاب لاهور کې سرشمېرنې پر یوې ډلې د ننني ځان وژونکې کې حملې په باب مو واورېد. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې عراق ته د امریکا د ولسمشر د زوم او سلاحکار د سفر له جزئیاتو مو خبره وو. دوه د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه هم درته خبرو. خو اوس صفي الله سمیزی بیا سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ نن غرمه مهال له استرالیا نه د انډونیزیا پلازمینه جاکارتا ته رسیدلی. په پام کې ده چې د جمهور رئیس غنی او د انډونیزیا د جمهور رئیس په حضور کې په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ توافقنامې لاسلیک شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ډیورند کرښه یوه ملي دایره ده او په دې حق له افغان دولت د پریکړې کولو صلاحیت نه لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د برېښنایي بهیر پیل د مطالعې لپاره د نوې جوړې شوې کمیټې له څېړنو وروسته به د انتخاباتو نیټه وټاکل شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي چې د سان پیټرسبورګ په مترو کې حملې دا وښوده چې د پخواني شوروي جمهوریتونه د تروریزم له دوامدار ګواښ سره مخ دي. پوتین د خپلواکو ټولګټو دولتونو د مشرانو یوې غونډې ته نن په ماسکو کې دا خبرې وکړې. د ایران شمال غربي ښار مشهد ته نږدې نن سهار یوه زورور زلزله وشوه چې له امله یې په مالي تاوانونو سربیره دوه تنه وژل شوي او 11 نور ژوبل دي. او د عراق روغتیایي چارواکي وایي په تکریت ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو په یوه حمله کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او 30 نور ټپیان دي.
د خبرونو تفصیل به هم د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. خو اوس سهرګل امیرزایی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلام دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې رئیس نن په رسمي سفر د دواړو هیوادونو د سپورتي اړیکو د ټینګښت په هدف ترکمنستان ته ولاړ. دغه کمیټې د رسنیو مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک کمیټې رئیس محمد ظاهر اخبار په د یاد هیواد د ولسمشر د مرستیال او سپورتي مسؤلونو سره په آسیایي لوبو کې د افغان لوبغاړو د ګډون کولو پر سر خبرې وکړې. آسیایي سیالۍ د ټولو آسیایي هیوادونو په ګډون دوه میاشتې وروسته په ترکمنستان کې ترسره کیږي. په غور کې د جامع حسفې سل تر عنوان لاندې د فوټبال سیالي پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې چې 12 لوبډلو پکې ګډون کړي هدف یې د لوبغاړو ترمنځ دغه لوبي بنسټیز کول دي. دغه سیالي د غور ولایت په دولتيار ولسوالۍ کې 13 ورځې پیل او یوه اونۍ بعد دوام وکړي. دیو بل خبر لمخې په بلخ کې د فوټسال د غورلیک سیالي پرون پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل صدلی کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې اته لوبډلې ګډون کوي او هدف یې د فوټسال لوبي پراختیا او د غور لوبغاړو پیژندل دي. او د هسپانی د فوټبال لیگ په سیالیو کې اتلتیکو بلباو، ویال ریال او اتلتیکو مادرید خپل سیالو لوبلو ته ماتې ورکړي. په دغو سیالیو کې اتلتیکو بلباو 2-0 پر وړاندې اسپانیول، ویال ریال 1-0 پر وړاندې ریال بیټس او اتلتیکو مادرید لوبډلې 1-0 پر وړاندې سویسیداد لوبډله له مخې لري کړه. دغه سیالي پرون شپه ترسره شوه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې نن شپه په دغه لیگ کې ریال مادرید له لاګانس، بارسلونا له سویا او الاویز لوبډله له اوساسونا لوبډلې سره د سیالي ډګر ته ووزي. لملتیامو مننه.
وړاندې په افغانستان کې د نورو سپورتي فعالیتونو په اړه ازادي راډیو د سپورت اونیز پروګرام مه هیروئ چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق یونیسف له پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس عراق ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د زوم او سلاحکار سفر ته کتنه کوو. د ولسمشر زوم او سلاحکار چې عراق ته په سفر تللی وایي هیله مند دی چې عراقي ځواکونه به د عراق د موصول ښار د په بیرته نیولو کې بریالي شي او دا ښار به له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه ډېر ژر ونیسي. جارد کوشنر په عراقي وي پوځي اډې ته تللی او هلته یې ځواکونو ته ویناوې کړې. د هغه د وینا او د دې سفر نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپورټ کې.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم او سلاحکار جارد کوشنر د عراق په موصل کې د داعش پر ضد جګړې ته هیله مند دی. جارد کوشنر عراق ته د سفر پر مهال د سه شنبه په ورځ لموسل څخه 14 کیلومتر لري نظامی اډې ته ورغلی او هلته یې له عراقي ځواکونو سره ولیدل. د ویل د عراقي ځواکونو کمپاین ته هیله مند چې له داعش ډلې څخه به د موسل ښار کنټرول بیرته ترلاسه کړي. د سې شنبه په ورځ عراقي ځواکونو ته وویل زه هیله من یم چې په نږدې راتلونکي کې به په موسل کې ستاسو بریا یوازې د امریکایي او عراقي ځواکونو بریا نه وي بلکې دا به د نړۍ بریا وي. جارډ کوشنر د امریکایي ځواکونو له لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد سره یو ځای عراق ته تللی دی. کوشنر عراق ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال بغداد او اربل ته هم لاړ. اربل د عراق د خپلواکي کورد سیمې مرکز دی. په اربل کې کوشنر او ډنفورد له کورد مشر مسعود بارزانی او د دې سیمې د امنیت شورا له رئیس مسرور بارزانی سره وکتل. بارزانی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له کوشنر او ډنفورد سره دغه کتنه ډېره رغنده وه او دوی د داعش پر ضد پر جګړه خبرې وکړې او د راتلونکي ورځې پر پلان یې بحث وکړ. د عراقي او امریکایي چارواکو لیدنه په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ عراقي ځواکونه د داعش پر ضد د موسل په لویدیځ کې د نوري جماعت په شاوخوا سیمه کې په عملیاتو بوخت وو. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د فدرال پولیسو مامور احمد آل رومي په عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. دی وایي اوس مهال د تیرو دوو ورځو پر مهال موږ د پخواني ښار پر لور پرمختللي یو. په ساحه کې وضعیت ښه او تر کنټرول لاندې دی. دښمن له 15 څخه تر 1.5 متره پورې لرې دی. دغه سفر څرګنده کړې چې د ټرمپ په اداره کې د 14 کلن کوشنر قدرت مخ پر زیاتېدو دی. د ته په کورنۍ او بهرنۍ پالیسي کې دندې سپارل سوي چې پکښې د منځني ختیځ د سولې پر موافقه کار هم شامل دی. د عراق حمام العلیل هوایي اډې ته د کوشنر د سفر پر مهال د امریکایي او عراقي قومندانانو لخوا د عملیاتو په اړه معلومات هم وړاندې سول. عراق ته د کوشنر سفر په داسې حال کې دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي په عراق او سوریه کې د داعش د له منځه وړلو لپاره نظامي کمپاین چټک کړي. امریکایي او عراقي ځواکونو ویلي چې د داعش پر ضد جګړه تر اوسه ښه روانه ده. موسل تر ټولو لوی ښار دی چې داعش ډلې نیولې دی او که عراقي ځواکونه وتوانېږي دغه ښار بیرته له سخت دریځ ونیسي دا به د داعش ډلې اعلان کړي خلافت ته سخته ضربه وي، ځکه دوی په 2014 کال کې د موسل له جماعته د خلافت اعلان کړی وو. په همدې حال کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي او پوښتنې راپورته سوي چې څومره ژر به موسل بیرته ورغول سي. پر عراق د امریکا په مشرۍ په 2003 کال کې پیل سوي حملې راهیسې د موسل جګړه تر ټولو لویه ده چې پکښې د امریکا د هوایي حملو په ملاتړ تر 100,000 پورې عراقي ځواکونه کورد جنګیالي او شیعه ملیشي د داعش سخت دریځو پر ضد په جګړه بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
هر کار چې د انسان له توان نه لوړ وي او یې هم په زړه نه وي شاقه یا درون کار ورته ویلی شو. شاقه کارونه د ټول انسانانو په تیره بیا د ماشومانو لپاره ډیر زیات زیانمن تمامېدلی شي. نن په همدې غلغه غږیږو له موږ سره میلمه د یونیسف د دفتر د ماشومانو د ساتنې د برخې کارکوونکی ډاکټر نوروز ابراهیمی دی. په پیل کې تاسو د شاقه کار په اړه معلومات راکړئ چې کوم کارونه د ماشوم لپاره شاقه یا درنې دي؟
ماشومان باندې کار کول د مشخصو ساعتونو نه چې زیات شي مطابق د ماشوم د عمر او مطابق د کار د نوې هغه ته موږ د ماشومانو کار وایو.
د ماشومانو لپاره شاقه کار وایي؟
شاقه کارونه بیا خپل تعریف لري. هغه کارونه دي چې هغه د ماشوم صحت ته، د ماشوم روان ته او د ماشوم آبرومندۍ ته منفي
تاوان
ورسوي.
اوس مهال په ټول افغانستان کې څومره ماشومان په شاقه کارونه باندې بوخت دي؟
په دې ارتباط باندې کومه سروې چې په 2011 کال کې ترسره شوې ده د هغه مطابق د ماشومانو د ټول نفوس 25% په کارونو کې مصروف یا اخته دي، چې دا شاوخوا 3 میلیونه ماشومان تشکیلوي.
په دې کې بیا هغه کسان چې درانه کارونه کوي کنه دغه شمېره څومره ده؟
په دې کې چې درانه کارونه کوي، درانه کارونه سلور کټګوریانې لري.
کومې؟
لکه یو هغه کارونه دي چی دیگه پو سلبانی ماشمانو خرسلاو تر سره کیگی یا کچا کیگی یا ماشمان مسلحو جنگونو کی استخدام کیگی یا کتگوری داده دویم کتگوری هغه کارونه چی پاکی ماشمان دی غیر شرعی اخلاقی کارونو لپاره استفاده ورنکی یا دیگو ناکاسی تر سره کیگی درائم کتگوری دی ماشمانو هغه دی چی هغه غیر قانونی کارونو کی لکه مواد مخدر پو تولید کی دیگو تجارت کی کچا کی اونه گٹ اخسل کیگی سلورم برخه پو عموم کی ټول هغه کارونه چې هغه د ماشوم فزیکی صحت او رواني صحت او د هغه برمنډ توان ورس شکه کارونه کې راځي چې دا ډیر غټ لیست لري البته د شکه کارونو یا هغه کارونه چې خطرناک دي د هغه پر ارتباط باندې د افغانستان دولت یو لیست جوړ کړی دی په رسمي ډول هغه منظور کړی دی چې په کې شاوخوا ډیر رقم کارونه دي چې هغه شکه کارونه کې راځي
هغه کار چې د ماشوم نه خوښیږي خو د مجبوریت له مخې کوي د تم شکه کار ویلی شو
بلې د تا اجباري کار هم ویلی شو البته نه وایي چې کوم نه وایي شاکه کی راځي او که په مذیره کارونه کی راځي او بغیر شاکه
مشخص نوم اجباری کار ده
اجباری کار یو ویل شو
بله دا شاکه کارونه چې مشمار باندې تر سره کیږي د څومره توان رسول سی دویته
البته مشمان باندې په عموم کې کار کول او بیا کرا شو چې هغه اجباری کار ده یا دران کارونه دي شاکه کارونه دي ډیر زیات منفی تاثیرات لري خپل مشمان باندې په کورنوي باندې په عموم کې په جامعه باندې او د وطن په انکشاف باندې په مشوم باندې کوم منفی تاثیرات لري د حتی توان لري فزیکی او رواني صحت ته توان لري دغه په تعلیمي مسیر باندې منفي تاثیرات لري هغه د تعلیم نه محرومي چې دا ټول تاثیرات د ماشومان د هغه د اساسي او بنسټیزو حقوقو نه د کار کولو په نتیجه کې محروم پاتې کیږي
تاسو په دې باندې اوس خبرې وکړئ چې ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان شاقه کارونو ته مجبوریږي یا هڅیږي
د دې هم زیات وجوهات او سببونه دي خو عمده وجه یې او ممکن کې وایو ماشومان او فامیلونه یا سرپرستان نه توانیږي چې خ معیشت یا کور
اخراجات
مساریب برابر کړی شي نو هغه مجبوری چې ماشومان په کارونو باندې توظیف کی او دا چې ولی فامیلونه ماشومان په کارونو توظیف پي دي دي وجوهات ډیر کېدل شي یو
هغه مهم تاسو وایي
مهم کو وایي موږ تاسو ته د 16 د جنگ نتیجه کې ډیر ماشومان یتیمان پات شي ودي شي دغه پلرونه یا مند نشته
سرپرست نه لري
مجبوری چې خپل باندې کار وکي او هم چنان د 16 د جنگ نتیجه کې موږ تاسو ته مایبین پات شي ودي چې دغه خپل باندې کار
یعنی توان دي کار نه لري
همدارنګه بیکاری په افغانستان کې ډیره زیاته ده او ناورینونه طبي پی کې چې کوم واقع کې د خپل نتیجه کې فامیلونه تدریر کیږي یا پردن کړه کول ته مجبوری کې بل ته دي کار زمینی فرصتونه ورته نه وي او مجبوری کې چې د خپل معاشات دي را په کولې د پاره ماشومان په کار وګماري
د کورنۍ بی پروايي څومره د دې لامل کې د لسی چې ماشومان شاقه کارونه وکړي
یو هم عمده فاکتور هم ده چې کورنۍ غفلت یا د کم توجهي یا د کم معلومات د ماشومان د حقوقو پاړه باندې د دوه واداره کې چې په ډیر اساني او بدون ډیر زیات مجبوریت نه هغه خپل ماشومان
کار ته واچي څومره په دې توانی دي چې ماشومان لږه شاقه یا درنو کارونه وژغوري
په دې کې د ډیرو سکتورونو ګډه حاصل کولای شي چې په مناسب ډول
نتیجه ورکړي
جواب وایي او هم چنان ته کوم حد چې
مشخص د تاسو دفتر څخه دی
یونیسف چې کوم کومک کوي د افغانستان د دولت سره د ماشومان د حقوقو په ارتباط باندې یا د هغوی د اساسي ضرورتونو په ارتباط باندې هغه د هغوی د تعلیم په برخه کې دی د هغوی د صحت په برخه کې دی د هغوی ته د پاکو اوبو او د حفظ صحې د شرایطو برابرولو په برخه کې دي او د هغوی د محافظت یا ساتنې
مشخص د شاقه کارونو په برخه کې څه کړي
په برخه کې موږ د افغانستان دولت د تقاضا مطابق هغوی ته د قوانینو په جوړولو کې د پالیسي په جوړولو کې او د ستراتیژي په جوړولو کې تخنیکی او مالی مرستې کړي دي
یوازې د مرستې به وکولی شي چې ماشومان له دې حالت نه وژغوري
نه خیر دا یو برخه د حل البته د حل لارې مختلفې دي چې ټول باندې باید ان زمان کې کار وشي
خو نه دي سوي
د تر اوسه پورې څومره چې لازم نه دي شوي کم تعداد کارونه تر سره شوي دي البته د موږ د دفتر د نسب د تر پامکاري باندې موږ د خښتو په بټو کې کوم ماشومان کار کوي د لپاره مو امتحاني شکل باندې په جلال آباد کې پروګرام تطبیق کړی دا هم چې د هغوی کار کول نه وژغورل سي د هغوی د فامیلونو سره
مرسته وشي
هر په ټریننګونه ورکړی شي بدلی معاشاتو ته مساعد شي هم چنان په کابل کې په دوه ناحیو کې موږ د جادو یا په مارکیټ کې د کارکوونکو ماشومانو په اړه باندې پروګرام تطبیق کړی د امتحاني پروګرام چې د هغو په زده کړه دولت کولی شي په نورو ناحیو کې په نورو ولایتونو کې هم مطابق دی هغه
دغه کار تاسو څومره مثبت نتیجه ورکړی ده
البته دا کارونه ډیر محدود په امتحاني شکل وو
بله
نتیجه په مخصوص خلکو مخصوص ماشومانو لپاره
یعنی کومه ده نتیجه
کومه ده د څو سکتورونو څو دراتونو هماهنګي او همکاري ته اړتیا لري او ډیر مالی وجوهات ته بودی
ضرورت لري
او ظرفیت ته اړتیا لري په مختلفو ساحو کې ځکه دا مشکل موږ حل کوو اول به هغه ماشومان چې په خپله په کار کې فی الحال مصروف دي هغه باید موږ مشخص کړو راوی باسو هغوی تعلیم ته یا مکتبونو کې شامل کړو او د هغوی د فامیلونو سره اقتصادي مرستې وشي بدیل معاشاتو ته مساعد شي
تر اوسه عمل څه لري
تر اوسه موږ د ماشومانو د افغانستان دولت کوو وایو د کار په اړه قانون لري چې ماشومان هم مد نظر نیول شوی دی چې ماشومانو باندې کار منع شوی دی په قانون کې قانون اساسي کې او د کار په قانون کې د ماشومانو د کار د مشکل کولو د مخنیوي لپاره د موږ دفتر په همکاري باندې دوی یو پالیسي لري د هغه نه علاوه دوی په مختلفو برخو کې پروګرامونه هم تطبیق کړي دي لکه د معیبونو لپاره د تعمینات اجتماعي برخه کې کومک کوي د کونډو لپاره د اسي پذیره کورنیو لپاره په بعض ولایتونو کې په البته په کم اندازه دوی کومک کوي د بدیل معاشت لپاره دوی هر پویز دکړو کورسونه لري په مختلفو ولایتونو کې هم چنان سرویګانې دوی ترسره کړي دي لکه د بازار او په کوڅو کې کوم ماشومان کار کوي یا خښتو بوټو کې کوم ماشومان کار کوي یا د کالین باپو په سکتور کې کوم ماشومان کار کوي په دې هڅه کې دي چې څنګه امکانات برابر کړي د دوی لپاره وسې او هم جانب برنامې یا پروګرامونه په کار واچي
دا کار کم دي چې دوام وکړي په ماشومانو باندې شاقه کورونه لوس نه هم زیات وسي څومره دا مسله خطرناکه ده
دا مسله په څو شکلونو باندې ډیر خطرناکه ده خپل ماشومانو د آینده او د لپاره د غوډي صحت تعلیم او د غوډي انکشاف لپاره د غوډي کورنۍ لپاره په موږ کې د ټولنې لپاره ډیر منفي تاثیرات راوړي سي اقتصادي اجتماعي امنیتی چې دا ټول مشکلات ډیر غټ منفي تاثیرات لري سي او که اوس پر ځان موږ په دې باندې سرمایه گذاري وکړو د لپاره پروګرامونه تطبیق کوو نو دا به هغه ضرر چې موږ سره متوجي کوي که اوس موږ یو چن مصرف کوو چن د ګټ به ترلاسه کړي یعنی که موږ یو چن مصرف کوو د ماشومان د کار په مخنیوي کې موږ به و چن د ګټ ترلاسه کوو
اوس د هلپ لار چارو باندې خبري وکړي
معلومات ترلاسه شي چې کوم سکتورونو کې ماشومان ډیر کارونو باندې شکه کارونو باندې مصروف دي
دا معلومات څوک ترلاسه کوي
دا باید دولت ترلاسه هم سروي او معلومات ترلاسه کوي مطالعات وکړي دغه په اساس باندې باید یو خپل پالیسي او قوانین عیار کړي په کوم راستون کې خالګه وستا لږه نور څه دوی باید د هماهنګي یو میکانیزم ولري چې مختلف وزارتونه او نور ادارات تمیلون کې ادارات سره راغون شي او د یو ملي کمیټه ولري په ولایتونو کې کمیټه ولري چې خاص په دې ارسه کې توجه ولري او د ماشومانو د کار د مخلوف باره کې مختلف برنامه په لار واچي او هم چنان دی فامیلونو لپاره باید معیشت بدیل پیدا کی یعنی هغه ته د کار زمینی برابرې شي تر څو هغه مجبور نه شي ماشومان کار ته ولېږي البته په دې کې د ټولو زیربتا سکتورونو یا وزارتونو لکه وزارت کار د معرف وزارت د سیادامي وزارت یا جوکا په وزارت د اوتاک تجارت او صنعت وزارت د ټول په ګډو هڅو باندې کولای شو د مشکل ته
د لار پیدا او یونیسف ته څه کول پکار دي
یونیسف هم د دوی په اړه کې یو کوم کوم کړي تخنیکی لحاظ او هم چنان معین حد کې مالی لحاظ البته زموږ رول دولتونو سره د برنامو تطبیق هم تخنیکی ده او یو کم تعداد مالی ده ولې ډیر هدف پوری دولتونو مسولیت دی مطابق دی هغوی د قانون اساسي د افغانستان د اساسي قانون په بنا باندې هم چې دوی بینالمللي کنوانسیونو ته متحد دي لکه د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یا که د کار د جهاني سازمان مشخص کنوانسیونونه کوم چې د ماشومانو کار ممنوع اعلان کړی ده او دولتونه وعدار کوي چې دوی برخه کې کار وکړي
لوبو لمیدانه
which is that blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
السلام علیکم زه سباون کاکړې ما ستړي مسیب محترم اوردونکو د لوبو لمیدانه په خبرونه کې به د تیر اونۍ د ګرمو ورزشي خبرونو ترڅنګ د کرکټ بورډ لمرستیال عز الله فضلی سره د سولي او ملیون لیگ سیالیو په اړه په زړه پوری مرکه ووري
پاو کې یو د سولي درینوان لاندې تورنمنت چې پیټي ګوتوي او سره د دې سره ملیون جام په نامه باندې
د دې ترڅنګ به لرفي الله سره آشنا شئ چې اوس مهال د باتوران ټول لوبي لوبغاړي او د بدني روزنې پر اساس کې شوونکی هم دی
لا سره ورنې مې کړي دي په دغه وخت کې برونز میډال طلا میډال او د سپینو زرو میډال مال سره
او د خبرونی په ورستي شبو کې به د 2023 کال د فوتبال نړیوال سیالي پاړه په زړه پوری معلومات هم واوري خو په پیل کې د تیری اونۍ مهم ورزشي خبرونه لمرزي احمدزی څخه ورو احمدزی کړه تاسو چې تیری اونۍ د سپورت په میدانونو کې څه ګرم و
قدر من اوریدونکو سلامونه. زه هم د دې اونۍ مهم سپورتي خبرونه تاسو ته وړاندې کوم، لکه څنګه چې تاسو هم خبري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آیرلند لوبډلې پر وړاندې له پرله پسې بریا وروسته هیواد ته راستنه شوه. همدارس د افغانستان د انجونو د باسکټبال ملي ټیم په قرغزستان کې د انجونو د باسکټبال سیالیو اتلولي خپله کړه، او دغه راز د آسیا په مقدماتي سیالۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لومړنۍ سیالي له ویتنام سره مساوي پای ته ورسوله.
احمد صاحب، مخکې له دې چې خبرونه پیل کړئ، خاطر واست چې تاسو خپل د کمی رشتې سره علاقه لرئ؟
کاکر صاحب مننه. زما البته د کرکټ لوبه ډیره زیاته خوخی کی چې وی ګورم، خو خپل کولای نه سم، او څنګه د دې هر غلوبه کې سینجونی ووسی او دوی په خپل غلوبه تر سره کوي، هغه زما د خوخی ورسیلې دي.
کچيري د کرکټ بورډ اقدام وکړي د انجونو د کرکټ ټیم جوړ کړي، تاسو به وانډه پکې واخلئ او څنګه
حتمان کچيري و
نو غدادي چې تاسو आवाज کرکټ بورډ اوریدلې وي، او سم د لاسه د انجونو د کرکټ ټیم جوړ کړي. او که اوس محترم اوردن کوته د خبرونو تفصیل وایست.
اوکی کاکر صاحب، ګډه به خبرونه یو ځای وورو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آیرلند له لوبډلې سره تر سیالۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته راستنه شوه. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د کابینې یو شمېر غړو، د ملي شورا استازو او په سلګونه خلکو د کرکټ له ملي لوبډلې څخه تود هرکلی وکړ. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیزالله فضلي ازادي راډیو سره په خبرو کې د آیرلند پر وړاندې د کرکټ د ملي لوبډلې بریا مهمه بولي، او زیاته یې کړه چې دغه بریا د کرکټ په نړیوالې شورا کې د دایمي غړیتوب لپاره د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره خورا ګټوره ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په درې شل اوره، درې پنځوس اوره او یوې څلور ورځنۍ سیالۍ کې آیرلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه راز ښاغلي فضلي زیاته کړه، په پام کې ده د روانې میلادي میاشتې په پنځلسمه د شپږو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم تورنمنت هم ترسره شي. د افغانستان د انجونو د باسکټبال ملي ټیم په قرغزستان کې د انجونو د باسکټبال سیالۍ اتلولي خپله کړه. د باسکټبال فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی ازادي راډیو ته ویل چې د افغان انجونو ملي ټیم وکړای شول چې د قرغزستان پنځه غوره ټیمونه مات کړي. ښاغلي عزیزی زیاته کړه چې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه نه لوبغاړو، یو هیات او یو مربي ګډون کړی وو. یادونه وړ ده چې دغه سیالۍ د مارچ پر نولسمه نیټه په قرغزستان کې پیل او په روانه اونۍ کې پای ته ورسېدې. او د آسیا په مقدماتي سیالۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لومړنۍ سیالي له ویتنام سره مساوي ترسره کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل سید علي قاسمي ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ لومړنۍ ګول په درې شپېتمه دقیقه کې د ویتنام ملي ټیم ووهه، چې په مقابل کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي حسن امین په اته شپېتمه دقیقه کې د ویتنام ټیم ته ګول ورکړ، چې ورسره لوبه هم مساوي پای ته ورسېده. یادونه وړ ده چې دغه سیالي د مارچ میاشتې پر 9 نیټه په تاجکستان کې ترسره شوه.
بلې، د مرزي احمدي څخه په مننې. محترم اوردونکو، اوس هم راځو د مرکې په لور. په پام کې ده چې د سولې جام او ملین لیگ سیالي په نوم د کرکټ سیالي په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې لومړی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د ولایتونو له لوبغاړو څخه جوړې شپږ لوبډلې د سولې په نوم د کرکټ سیالي ترسره کوي، چې د اپریل په 15 نیټه به پیل شي. په دې اړه زما همکار اکرام الله اکرام له ښاغلي فضلي سره مرکه کړې، او په سر کې د دغو سیالیو د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتلې. فضلی ویل
څنګه چې تاسو په جریان کې واقعا هم د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې یو دوه ټورنمنټ چې په دانیزې راتلونکي په پیل کېږي، په هغه کې یو د اصول درین وان لاندې ټورنمنټ چې پی سي ګوتوي، او سره د دې سره ملون جام په نامه باندې چې دوه ځله مخکې هم د سره سوی دی، دا په پلازمینی کابل کې او د ځوانانو کرکټ لوبغالي چې د کرکټ بورډ مرکزی میدان دی، په دې کې د سره کیږي. نو درو سفرې خو د دوی سره خبرې روانې دي، ان شاء الله ولادي په 15 اپریل د ملون جام نیټه و چې باید وسی. خو د ملون جام نه مخکې د سولې په نامه کوم تورنمنت یا د دې نه مخکې شروع کیږي. د دې سره د افغانستان کرکټ بورډ په تخنیکی اړخ کې پرام کار دی، د دوی سره د لوبتارانو پاکه ګراوند و دوی ته مده کول هغه ټیکنیکل کومک په موږ ټول سره کو ځکه چې په مجموع کې کرکټ بیا بیا په داسې اوس وخت کې چې افغانستان واقعا هم سولې ته سخت ضرورت لري او سپورت سفیر د سولې دی نو د دې دپاره موږ هم کوشش کوو چې واقعا خپل ټول وس توان چې لرو د تخنیکي لحاظه د دغو ملګرو سره کار واچوو نو دا یو نیک اقدام دی موږ ستایو همداسې میلیون جان په کې هم د افغانستان د ملي لوبډلې غواړي سولې یا پیس لیګ په د انوان لانچ کوم ټورنمنت په دې کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټول هغه لوبغاړي چې دلته په هیواد کې شتون ولري هغه په دې کې لوبیږي
او فضلي صاحب ډېره زیاته مننه تاسو یادونه وکړه چې لوبغاړي تقسیم شوي دي په بیلابیلو لوبډلو باندې د کوم معیار له مخې لوبغاړي تقسیم شوي دي او د دې سیالیو په ترسره کېدو سره زموږ لوبغاړو ته کوم مالي امتیازات ورکول کیږي کنه
بالکل دا د ملي ټیم لوبغاړي چې دي هغه مثلا په سول لیگ یا د پیس لیگ کې مرسته سره وايي هغه شپږ ټیم دي په دې شپږ ټیمونو کې هغه شرو لوغواړي لکه شهزاد محمدی دی ازغر ستانکزی دی ګلودین نایب دی رحمت شاه دی نوروز منګل دی دوی هر یو د وی وی لوبلې لوبل مشران او بیا په داس لیول باندې چې څنګه تیز توپ اچون کې دی هغه هم دوه دوه کاسه په لوبډلې باندې تقسیم شوي دي همداسې بیټسمینانو سره تقسیم شوي دي ترتیب یا ترکیب د لوبډلو داسې جوړ شوی دی چې هر یو ته په مساوي توګه باندې لوبغاړي تقسیم شوي دي د افغانستان کرکټ بورډ په چوکاټ کې او د افغانستان د کورنی کرکټ په مسؤلیت باندې دغه تقسیم شوي دي او لوبغاړو ته به بالکل امتیاز ورکول کیږي
مننه فضلي صاحب یو بل پوښتنه چې تاسو یادونه وکړه میلیون جام به د اپریل په 15 باندې ترسره کیدو خو ولې ترسره نه شو یو دلیل شاید دا ویل شي چې لوبغاړي په سیالي وختو د ایرلند سره په هندستان کې نو ځکه د اپریل 15 ته د لیگ برابر نشو خو پیس لیگ بیا د دې مخکې کیږي دلیل څه دی په سیال کې چې میلیون جام دوه ځلې مخکې ترسره شوی دی په پیس لیگ باندې شاید یو سناسه امتیازات هم ولري ځکه وي خبر ګراوند لري تجربه کار دي دلیل سو چې پیس لیگ را مخ کې شو میلیون جام روسته شو
هر هغه ټورنمنت چې د افغانستان په کرکټ په تاریخ کې دوی هغه مخ کې جواز یا لیسنس درلودي او یقینا هم د دې سیالي د سره سوي دي او موږ باید د دې همکاري هم وکړو او موضوع د تفدی کې دا چې د میلیون جام په رهبری کې چې څوک قرار لري هغه چې زراعتیا ظاهر ورسره حمید بابر په نامه باندې دوه تکړه کرکټران دي واقعا هم دوی د کرکټ لپاره همیشه ډېرې هلې ځلې کړې دي او دلته په دغه موجوده شرایطو کې زه نه پوهېږم چې د دوی لپاره هغه سپانسر یا چا چې مالي لګښت د دوی ټیټک سپانسر په غاړه اخلي چې هغه نه دې ترتیب شوی که څنګه وجه ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس سره چې کله د پیس لیگ د مسولینو ناسته سوی وه نو هغه دې وکړي چې سره رسېدلی چې سید تاسو خپل ټورنمنت مخکې وکړي نو موږ هم په دې باندې اګه وو چې لومړی ځل دپاره یعنی په 15 تاریخ باندې میلیون جام د سره کېدی اوس د میلیون جام پروګرام چې څومره ګورم هغه شاته سوی دی او داسې به دا د سویل درنوال لاندې کوم ټورنمنت هغه به مخته کېږي
د لوبل میدان خبرونه محترم اوردونکو د افغان ورزشي چیرو د پیندل پلاړ کی دازل رفیع الله در پیجنو
راتی ولای ما یو تن د استادان د تربیت بدني څخه او رشته با تراندو ده او لاسراولنه میسي کی تقریبا دغه بخش کې سیمه کار کړی ده 15 کال ما کار کړو لاسراولنه میسي کړی دی په دغه وخت کې برونز میډال طلا میډال او د سپینو زرو میډال ما لاسراول مجمن کې 8 میډال ما لاسراول دي خارجي سیالي کې متاسفانه یو څه مشکلات دی فدراسیون نه پاونه څه کار سیمه خارجي مسابقه ته لاړ سو ولته سیالي جالب خاطرات په مسابقه ده داسی مسابقات کې ته یو هغه کې ما حریف نو حاضر او تجایبانی او بل هغه کړه د دې ما جالب وخت په دې اساس نه نوځم چې باید افغانستان ته بایزي خیر لاسترانونه ولرم او افغانستان باید نوم زه په ټوله دنیا باندې
محترم اردوونکو اوس مهال په استودیو کې یوسف خان زدران سره مل دی او یوسف خان زدران به د فوټبال لړګر معلومات راکړي
بلې کاکر صاحب د فوټبال لنړۍ د یادونې وړ خبر دا دی چې د فوټبال نړیوال فدراسیون اعلان وکړ چې د 2018 کال نړیوال جام سیالۍ به د 43 هیوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره شي د فوټبال د نړیوال فدراسیون د رسمي صفحې لمخې اروپا چې اوس په نړیوال جام کې 14 ټیمونه لري تر 2018 کال به 14 ته پورته شي د افریقا د لوی وچې برخه کې هم څلور لوبډلې اضافه شوې او اوس به نه لوبډلې لوبيږي. د آسیا لوی وچې برخه چې اوس مهال څلور یا پنځه هیوادونه دي اتو هیوادونو ته لوړیږي، او همدارنګه شپږ لوبډلې شمالي امریکا او جنوبي امریکا ته او یو لوبډله اقیانوسیا ته په نظر کې نیول شوې. پر دې سربېره فیفا په نوې خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د اروپا پرته به د شپږو هیوادونو ټیمونه له کوربه هیواد سره په یوه کوچنۍ حذفي ټورنمنټ کې برخه اخلي، چې د دې له جملې څخه به دوه لوبډلې نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
محترم اردن خود دیونی سپورتی خبرونه هم دومره با تربیه چې زه سبا اون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د خدای پامان شونه ولري او د لوب میدانو دی همداسي ګرم وي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com